مشال راډیو دا مهال په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو خو اول خبرونه ویانت پامیر ساحل.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویلي د سولې په اړه مشورو ته نه بلکې عملی اقداماتو ته ضرورت لري. د بلوچستان حکومت وایي د هدفي وژنو مخنیوي لپاره به ژر عملیات پیل کړي. او امریکایي ولسمشر د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته د هیلري کلینټن نوماندۍ ملاتړ اعلان کړ. بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د سولې کولو لپاره د چا مشورو ته ضرورت نه لري. زاخیلوال د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرونیو څرګندونو په تناظر کې بیګا مشال راډیو ته وویل که د افغانستان په سوله کې د اسلام آباد لیوالتیا زیاتیږي نو دا ښه خبره ده.
د سولې لپاره که د پاکستان دلچسپي په افغانستان کې زیاته شي نو دا د افغانستان په ګټه ده. مګر د سولې غږ له افغانستانه پورته شوی، د افغانستان له حکومت ته ولس اوچت شوی دی. د سولې مشورې ته موږ ضرورت نه لرو چې یو بل څوک راته ووایي چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده. موږ پر دې خپله پوهیږو. جنگ دوه خواوې لري. سوله په هغه وخت کې کېدای شي چې دواړه خواوې د سولې پر خبرو راضي شي.
زاخیلوال ویل کله چې وسلوال خبرو ته نه حاضرېږي او بریدونو ته دوام ورکوي نو دا د افغان حکومت دنده ده چې د خاورې ولس دفاع وکړي. تر دې مخکې سرتاج عزیز ویلي ول امریکا او نړیوالې ټولنې تر 15 کلونو د جګړې له لارې د افغانستان شخړې هواري هڅې وکړې چې ناکامه شوې، نو ځکه غوره لار د سولې خبرې دي. د بلوچستان حکومتي ویاند وایي په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضد به ژر عملیات پیل کړي. انوارالحق کاکړ تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل د کوټې لا کالج پرنسپل امان الله اڅکزي تر وژنې وروسته د صوبایي کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره عملیات اړین دي. د ویل حکومت د اڅکزي وژونکو نیولو هڅې ګړندۍ کړې دي. هلته د بلوچستان پولیسو مشر احسن محبوب وایي د مسلکي کسانو وژنو مخنیوي لپاره نوي اقدامات کوي. امان الله اڅکزي د چهارشنبې پر ورځ د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په کوټ کې پر دښمنانو د ډزو او بیا وروسته له پولیسو سره پنخته کې دوه کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي. د کوټ پولیسو ویاند فضل نعیم بیگان وخته مشال راډیو ته ویل پیښه شپې مهال په میروزیو کې شوې. د ده په خبره دوه کسانو خپل دښمنان وویشتل او بیا د تیښتې په حال کې ول چې پولیسو محاصره کړل. نعیم وایي دې کسانو پر پولیسو ډزې وکړې چې پکې دوه پولیسان ژوبل شول. د زیاتوي په ډزو کې دواړه کسان ووژل شول. د دې کسانو او ژوبل شویو نمونه نه دي ښودل شوي. له شمالي وزیرستان به کور کړل شوی عیسویان او هندوان وایي حکومت دې له نور لسره سا دوی هم خپلو کلیو کورونو ته واستوي. په دوی کې ځنو تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په بنو کې د وسېدو سمځای نه لري. یوې مشرې ښځې وویل دا ښه ده چې خدای ونې پیدا کړي دي، که نه ګرمۍ به یې ژوند نور هم تریخ کړی وو.
زه خو چرغلی یم باندې چې خو بیماري تیر کړې دی، یو ریشا نه دی مخو تیر کړي، شله غام دی یو غام خو نه دی، لیڼا پیغلې دی، سکول نشته. دا شکر الله تعالی دا ونه جوړ کړې دی، مو غریبانه دی پوره ټوله شپه ریس دلې ونه نوستای. صدر ته دا ګوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د بیکوره شویو ستنولو لړۍ یې ګړندۍ کړې ده. د پاکستان وفاقي حکومت وایي تر سږني ژمي به ټول بیکوره شوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی عمومي څارونکی جان سوپکو وایي د وسلوالو بریدونو زیاتېدو په هغه هیواد کې شوی پرمختګ له خطر سره مخامخ کړی دی. نوموړي تېره ورځ د رویټرز اژانس ته وویل هیواد یې په افغانستان کې په اربونه ډالر لګولی دي، خو په ځینو سیمو کې د امنیت خرابوالی دا پرمختګ ګواښلی دی. سوپکو ویل په یو ډېر کوچني هیواد کې ډېرې زیاتې پیسې لګول شوي دي خو کمه څارنه یې شوې ده. د زیاته کړه اداري فساد او ناسمه اداره په افغانستان کې د امریکا لګول شویو پیسو ضایع کېدو لوی وجوهات دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته د هیلری کلینټن نوماندۍ ملاتړ کړی دی. نوموړي پرون د ډیموکرات ګوند لخوا د رسمي نوماندۍ لپاره له بل نوماند برني سانډرز سره تر لیدو وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل دی فکر نه کوي چې بل څوک له هیلری کلینټن څخه د ولسمشرۍ څوکۍ زیاته وړتیا لري. اوباما ویل نور انتظار نشي کولای چې وځي او له هیلری کلینټن سره د هغې په کمپین کې ملګرتیا وکړي. کلینټن د اوباما د ملاتړ هرکلی کړی. هلته برني سانډرز ویلي خپل کمپین ته دوام ورکوي. سانډرز وویل د هیلری کلینټن لخوا د ګوند نوماندۍ ګټلو پر اعلان سربیره به په جولای کې د ډیموکرات ګوند ملي کنوینشن ته ورځي او پر ټولو ستونزو به خبرې کوي. او د کیمیا نړیوالې اتحادیې یا انټرنیشنل یونین آف پیور اپلایډ کیمستري ویلي په وروستیو کې دوه موندل شوي عناصر به د روسیې پلازمینې او یو روسي ساینس پو په نوم نوموي. د آیوپک په نوم دا نړیواله اتحادیه د عناصرو په دوري جدول کې د نومونو او علاماتو تعین کوي. دا نومونه به تر 500 میاشتو پورې تر عامې ارزونې او بیا کتنې وروسته رسمي شي. اتحادیه په دسمبر کې د څلورو داسې نویو عناصرو موندل تایید کړل چې سنتټیک ایلیمنټس ورته ویل کیږي. سنتټیک ایلیمنټس یا دغه ډول عناصر په لیبارټری کې جوړول کیږي او په ځمکه یا د ځمکې په قشر یا د قشر لاندې نه وي. له دې سره د عناصرو د دوري جدول اووم قطار پوره شو. په دې کې په دوو عناصرو کې یو ته ماسکوویم او بل هغه ته د روسی فزیکپو یوری اوګانیسیان په نوم د اوګانیسن نوم ورکړل شوی دی. د خبرونو پای او ستاسې له سراج زهیره د کرنسیو یا اس آر او بای او د سبانی موسم حال اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه امریکایي ډالر په 105 روپۍ اخیستل کیږي او په 105 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 105 روپۍ او 50 پیسې او په 125 روپۍ شل پیسې. یو یورو په 109 روپۍ او په 109 روپۍ شپېته پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 23 روپۍ سلويخ پیسې او په 23 روپۍ شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او 10 پیسې او په 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغانی په یو روپی 50 پیسې او په یو روپی 250 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 28، بنو کې 22 او 25، او کوټه کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 38 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې پامیر ساحل او وړاندې کول. درنو اوردونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په وای پاړه مشال رادیو .com هم دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدل شي. کچر رسید رواني غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي د سولې لپاره د چا مشورو ته ضرورت نه لري. د بلوچستان حکومت وایي د هدفي وژنو مخنیوي لپاره به ژر عملیات پیل کړي. آیا پاکستان په سفارتي سطح د یوازیتوب په حال کې دی؟ په دې اړه رپورټ لرو. ځینې سیاستوالان وایي په پاکستانی سیاست کې د ناشایسته الفاظو استعمال ټولنه اغیزمنوي.
د پاکستان په سیاست کې داسې رویې او داسې سرد سیاست او داسې انداز بیان خلکو خپل کړی دی چې د هغې په وجه باندې دا معاشره متاثره کیږي.
د مشال رادیو د رپورټ وروستو د خیبر مازور کرکټر نوې خپا ترلاسه کړه.
ملک مده خپا ملو شو نو مو منډه وسره ډېره زیاته خاشوه تیزن شو وسره
شننې او تبصرې هم د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای افغانان تر بل
هر چا د سولې په ارزښت زیات پوهیږي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته مشال لوی ته وکړه چې تیر ماسپښین د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلارې په اړه بیان ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سولې لپاره د څلور اړخیزه هیوادونو خبرې اړینې دي. د عزیز تر خبرې غونډې وروسته د چین بهرنیو چارو وزارت ویل نړیوال ټولنه دی د ترهګرۍ ضد په مبارزه او په افغانستان کې د سولې بهیر بیا پیلولو په لړ کې د اسلام آباد هڅې ومني. فرشته جلال زئی نور معلومات سره.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره په هڅو کې ټول شکیل لوري باید د روغې په خاطر د مثبتې فضا په جوړولو کې مرسته وکړي. د دې وزارت ویندوی هونګ لی پرون څرګنده کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو مذاکرو غړي هیوادونه باید د روغې لپاره د شرایطو د سمولو هڅې وکړي او ټول اړخونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره همکار وي. هونګلی هم دا راستنګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره په مبارزه او د افغانستان له سورې سره د مرستې په خاطر د پاکستان هڅې له پامه ونه غورځوي او وایې مني. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دا څرګندونې د پاکستان په بهرنیو چارو کې د صدراعظم د سلاکار سرتاج عزیز ستر خبرو وروسته راغلی دي. سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې 15 کلنه پوځي مبارزه ناکامه شوې او یوازې د سولې مذاکرې بدیل ګڼل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیلوال د دغو خبرو په جواب کې وایي چې د سولې ژغ افغانانو پخوا پورته کړی او په دې برخه کې له نورو سبق ته اړتیا نه لري. ښاغلی زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان په لویو ښارونو کې د وسوالو طالبانو د رهبرۍ موجودیت ته اشاره وکړه. وی ویل
د سولې لپاره که د پاکستان دلچسپي په افغانستان کې زیات شي دا د افغانستان په ګټه ده، مګر د سولې غږ د افغانستان څخه اوچت شوی دی، د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس څخه اوچت شوی دی. مشورې ته موږ ضرورت نه لرو چې یو بل څوک راته ووایي چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده. موږ په دې خپله پوهېږو چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده.
زاخیلوال څرګنده کړه چې پاکستان باید لږ تر لږه د خپلو ملي ګټو او خپل امنیت لپاره په افغانستان کې له سولې سره عملي مرسته وکړي. د ده په وینا د افغانستان حکومت یوازې ځان د دفاع لپاره جنګیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار همدارز ویلي چې هیواد یې د خپل امنیت لپاره له افغانستان سره د سرحدي سیمو کلکې څارنې ته اړ دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال زیاته کړه چې د افغانستان ستونزه د وسلوالو طالبانو هغو مشرانو پیدا کړي چې په پاکستان کې په لویو ښارونو لکه کویټه، کراچي او پېښور کې میشتي، له هغه ځایه د جګړې فتوا ورکوي او رهبری کوي او د دې ستونزې د حل لپاره د پولو ټینګول مرسته نشي کولای.
فرشته جلازه وشتا سر رپورٹ لاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږي. پاکستان وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکوي. د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هیواد یې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو هڅه کوي، خو طالبان خبرو ته حاضرول خای نور وخوم واخلي. نوموړي د پاکستان د بارنو چارو تګلارې په اړه معلومات ورکړل او زیاته کړه چې 15 کاله وشول خو نړیوال په افغانستان کې د جګړې له لارې په سولې راوستو نه دي بریالي شوي، نو اوس یوازې لاره خبرې ترې دي. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي کې به د ترهګرۍ خلاف روان اقدامات مخ په وړاندې بوتلل وي. د پاکستان په خارجه چارو دفتر کې خبریالانو ته خپلې وینا کې د خارجه امور مشیر وویل چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضروري ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو انتظام په صحیح توګه وکړی شي، ځکه چې د دې نه بغیر پاکستان کې په مکمل توګه امن نشي راتلی.
اول خدا چې موږ ترهګرۍ او سخت دریزي مخنیوي لپاره کومې کامیابۍ ترلاسه کړې دي چې هغه موږ نور هم مضبوط کړو او مخ په وړاندې بوزو. په دې لپاره په قومي اکشن پلان کې به تیزی راوستل کیږي. تاسو ته که یاد وي چې په کراچۍ کې په کال 2012 کې اپریشن شروع شوی و او بیا د هغې نه پس کال 2014 کې اپریشن ضرب عضب شروع شو او کال 2015 کې قومي اکشن پلان جوړ شو. نو زموږ د ټولو کوششونو ښه نتیجه راوتې او د ترهګرۍ په پیښو کې تیرو 15 میاشتو راهیسې 80% کمی راغلی دی.
سرتاج عزیز اویل چیز پاکستان دا افغانستان امن عمل کی خپل کردار لوبول غواړي.
جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے ہماری کہ 15 سال سے
کومه بنیادی خبره چې زمونږ د نو هغه دار چې 15 کال راځي چې افغانستان امریکا او اتحادیانو کوشش کولو چې پوزی لار دی کامیاب شي او یو لک ډیر زره اتحادی ځواکونه دا کار کولو خو کامیابی تر لاسه نشوا. اوس چې د دې متبادل دی نو هغه مذاکرات دي خو هغه په یو څو ورځو یا هفتو کې نشي کېدی. هغې لپاره وخت او کوششونه د څلور وړو ملکونو لخوا پکار دي. نو مونږ په دې لار خپله پالیسي مخ په وړاندې بوزو او هیله ده چې افغانستان به هم مونږ سره اتفاق کوي.
دا هم وویل چې د امریکې چارواکو سره به د ډرون برید په اړه خبرې کوي او دا به هم وایي چې د ډرون برید سره امن امر مذاکراتو ته نقصان رسېدلی دی. دا هم وویل چې په جنوبی ایشیا کې طاقت توازن د برقرار ساتلو فیصله به پاکستان کوي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال روزه تاسو غوږی درنو اوریدونکو، په بلوچستان کې د یو کالج پرنسپل وژنی اندېښنې پیدا کړې دي. ځینې شنونکي د مسلکي کسان وژنه سو کاله مخکې په خیبر پختونخوا کې د پوهانو له وژنې سره پرتله کوي، خو حکومت وایي د دې ډول پیښو مخنیوي لپاره یې اقدامات کړي او زر به عملیات پیل کړي. ملی امیرزاده په خپل رپورټ کې د شنونکو اندېښنو او د حکومت ګامونو تفصیل راکوي.
روانه اونې د بلوچستان پوهنتون لا کالج پرنسپل بیرستر امان الله اچکزئی په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د پیښې مخکې هم په بلوچستان کې په تیرو څو میاشتو کې په ورته پیښو کې سرکاري افسران وژل شوي دي. په صوبه کې د پښتنو مسلکي کسانو وژنې یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي چې ځینې یې د وژنې یوه نوې سلسله بولي، خو حکومت وایي د پیښو د پلټنو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي او ذمهوارو کسانو ته رسېدو کې به کامیاب شي. په سیمه کې خبریال شهزاده ذوالفقار وایي په خیبر پښتونخوا کې داسې وژنې شوي دي او دا نوې سلسله چې په بلوچستان کې مسلکي کسان وژل کیږي.
دا واقعیت خو ډیر وخت سره دا کېدل په کوټه کې کال کیږي، تمیاس کیږي. دا معاملات لږ بهتر سوله او خاص کر ټارګټ کلینګ چې دی په صوبه بلوچستان په دارالحکومت کوټه کې څه بهتری راغلی دي. دا سړی نه پنجابي و، نه دا یو فرقه سره تعلق دغه و چې زیاتره چې ټارګټ کلینګ کیږي خلک دا وایي چې دا د نان بلوچ، نان پښتونی، نان سنی دي. پولیس دا وایي موږ ډېر زیات په دې حیرانو چې دا سړی ولې ټارګټ شوی دی. امان الله اچکزئی صاحب چې دا ټارګټ شوی دی، دا ګرد پاره پر یو فکر دی چې دا څنګه شوی دی. دا خو ډېر کم شوی دا ویو چې بیرته رالی، بیرته دا واقعات شروع شوله.
د بلوچستان کورنو چارو وزارت په یو رپورټ کې ویل شوی چې په صوبه کې په هدفي وژنو کې کمی شوی دی، خو خبریال سید علی شاه وایي داسې نه ده، بلکې هدفي وژنې هم هغسې روانې دي.
حکمرانانو بارها دا دعوی کړي دي چې په بلوچستان کې د امنیت وضع چې دا هغه برابره شوی ده، لیکن بل اړخ ته که موږ ګورو نو اکا دوکا چې کم د اغوا برای تاوان یا د ټارګټ کلینګ واقعات دي هغه اوس هم روان دي.
بل خو د بلوچستان حکومت ویان انورالحق کاکړ وایي د ټولو وګړو حفاظت د حکومت ذمہواري ده په دې لړ کې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي د اچکزئی د وژنې په اړه وایي د پیښې د پلټنو په لړ کې کار روان دی.
امان الله صاحب شهید شوی دی، دا یو ډېر زیات مشتاوان دی د پاکستان او دا یو د مخ ځوانو چې پوهان هم وو او صبر کې هم له بهر وهلي وو. نو څومره چې زموږ لا انفورسمنت ایجنسی دي هغه ګرد اخته دي او لګیا دي. انشاءالله موږ یقین دی چې د ده دا قاتلان چې کوم دي دا به موږ تر سره رسوو. دا یو ټارګټ کلینګ دی. د وزیر اعلی په دفتر کې یو ډېر لوی سطح میټینګ وشو او په هغه میټینګ کې ډېر دارنګه خبرې وې چې هغه موږ پبلیکلی نشو کولی او انویسټیګیشن هم شروع دی او د دې خلکو پسې یو آل آؤٹ آپریشن انشاءالله د دې خلاف به کیږي او ډېر ژر به.
د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب وایي سو کاله مخکې مسلکي کسانو ته شخصي سکیورټي ورکړې وه، خو د حالاتو د ښه کېدو وروسته یې ترې واپس اخیستې وه. نوموړی وایي اوس په د مسلکي کسانو امنیت په لړ کې نوي ګامونه پورته کوي.
د مسلکي کسانو وژنه له ډېر وخت راهیسې کنټرول شوې وه. یوازې پولیس په هدفي وژنو کې په نښه کېدل له بده مرغه د غشان پیښه 2-3 کاله پس کیږي. د اچکزي وژنې ته په کتو اوس موږ کوشش کوو چې په امنیتي برخه کې نیمګړتیاوې لرې کړو. د هغې لپاره به نوې ستراتیژي جوړوو. د یو مسلکي کس د وژلو تر شا دا کوشش وو چې د ویرې او لاقانونیت احساس خور کړل شي.
په بلوچستان کې د بلوچ ازادي غوښتونکو تر څنګ یو شمېر وسله والې ډلې د دغه صوبې د بد امنۍ په پیښو کې په لاس لرلو تورنې کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو دونکو، د پاکستان وزیر اعظم د بارونو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی دا خبره په سختۍ رد کړي
چې د نړۍ له یو شمیر هیوادونو سره د هند وروستیو تړونو ګواکې پاکستان په سفارتي کچ د یوازې کېدو لوري ته بویولې دي. خو ځینې پوهان وایي اصلا همداسې شوې ده. دوی دریز لري چې د پاکستان بهرنیو چارو ناقصې تګلارې له کبله له ګاونډیو سره د هغه هیواد اړیکې خرابې دي. البته ځینې پوهان ګڼي پاکستان ښایي په مشکل کې ګیر وي، خو د یوازې کېدو په حال کې نه دي. اسرار مومون دا موضوع څېړلې ده.
د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د وزیر اعظم مشیر طارق فاطمی نه مني، خو دا حقیقت دی چې پاکستان په دې سیمه کې ځان لکېږي. نوموړی وایي هندوستان، افغانستان او ایران یو بل ته را نږدې کېږي او پاکستان د بیلتون پر لور روان دی.
پاکستان بالکل آئسولیشن ته روان دی، خپل پالیسی فریکوئنسی بزنه کوي، پرټیکولرلی افغانستان ته، هندوستان ته، امریکا ته، ایران ته. ګاونډیان ټول را نه خفه دي، د چین نه علاوه شاید د چین هم په زړه کې لږ ډېر خفګان وایي.
ایاز وزیر وایي پاکستان ځکه د یوازیتوب پر لور روان دی چې پالیسی په ډاګه نه ده، او معلومه نه ده چې د ګاونډیو هیوادونو، اسلامي ملکونو او امریکا په اړه د اسلام آباد پالیسی څه ده. ایاز وزیر وایي ډېره د حیرانتیا خبره ده چې د وزیر اعظم پرته د پاکستان چارې پر مخ روانې دي او د حکومتي ویان پر ځای له نورو ځایونو د پالیسۍ بیانونه راځي. د پاکستاني وزیر اعظم مشیر له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د هندوستان او امریکا ترمنځ دوستي د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته تاوان نشي رسولی. نوموړی وایي پاکستان په سیمه او ځانګړې توګه په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره مهم رول لوبوي. همدار څرګندونې په پېښور یونیورسټي کې د پاکستان د مطالعاتي مرکز مشر فخر الاسلام هم کوي. نوموړی وایي که څه هم له ډېرو ګاونډیو هیوادونو سره د خراب اړیکو له کبله پاکستان دا وخت په مشکل کې راګیر دی، خو نړۍ پاکستان ځان نه شي پرېښودی ځکه چې پاکستان په دغه سیمه کې یو مهم ستراتیژیکي حیثیت لري.
زه دا منم چې وختي طور پاکستان باندې یو ډېر لوی فشار راغلی دی چې د هند صدر اعظم چې دی هغه په دې لږو ورځو کې، په دې لسو ورځو کې تقریبا شپږ ملکونو دورې وکړې چې په هغه کې خاص کر امریکا هم شامل ده، او زمونږ په دې منطقه کې افغانستان دغه دوره کول او بیا د یو ټیم پرانسته کول، دا ټول واقعیت داسې دي چې د پاکستان لپاره یو د پریشانۍ باعث جوړېدی شي. مگر دا پاکستان چې کوم جیو ستراتیجیک حیثیت دی او په کوم کومه علاقه کې پاکستان واقع دی، دا هم لوی طاقتونه دا نشي نظر انداز کولی.
که څه هم یادو دواړو کارپوهانو پر دې اړه په وضاحت سره له څه ویلو ډډه وکړه چې هغه کوم وجوهات دي چې پاکستان خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه افغانستان، هندوستان او ایران ځان له پرې خود. خود سیمه ایزو چارو کارپوه افراسیاب پټک د دې وجه د پاکستان لخوا په ګاونډیو هیوادونو کې مداخلت بولی.
مثلا افغانستان کې یو سنه چې اسد غزول په کابل طالبان او کوزه د افغانستان خلکو سره دوستي کول په کابل ولکه چې حکومت منتخب هغه چې د عالم سمول په کابل دغه شی ایران سره خبرې کوي په کابل دغه شی دوستان سره خپل تعلقات چې دي هغه دښمنۍ په ځای باندې یا د جنگ په ځای باندې جنګ په موږ دیکھتے دي چې جنګ سره جوړې او سفر جوړ شي وي او دا خبره سیاسي مذاکرات په کار دي او اقتصادي تعلقات هم جوړول په کار دي. هغه زمونږ تجارتي سامان وي خو خلک پرې واخلي، خو که هغه فرق طالبان وي یا هغه داسې دهشتګرد وي نو هغه خو یقیني دنیا هغې نه یادېږي څوک هغه اخلي، لہذا موږ به بالکل طرف ته ځو.
افراسیاب پټک زیاتوي که پاکستان په دغه سیمه کې یوازې شو نو انجام به یې د عراق، لیبیا او مصر په څیر وي. د پاکستاني وزیر اعظم مشیر د پاکستان د یوازې کېدو خبرونه پر داسې وخت رد کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هندوستان په مرسته د بجلی د ډیم پرانسته وشوه. افغانستان، هندوستان او ایران ترمنځ په تهران کې د چابهار بندر د رغونې تړون لاسلیک شو، او هندي وزیر اعظم په ځانګړې توګه له امریکا سره یو شمېر دفاعي او نورې معاهدې لاسلیک کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لړۍ ته داسې غوږې درنودونکو، له شمالي وزستان څخه بې کوره کړل شوي عیسایان او هندوان وایي د بنو په ګرمۍ کې وخت نه تېرېږي نو حکومت دې دوی خپل کلو ته استانه کړي. د دوی د ستونزو په اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په راپورټ کې ورو.
د بنو میشن کمپاؤنڈ په خیمه بستی کې آباد شمالی وزیرستانه کډوال شوی د هندو او کریستین یا مسیحی برادری سره تعلق لرونکي وای دوا کال کېږي چې په خیمو کې د کډوالې ژوند تیروي او سختې ګرمۍ او بجلی د نشوالي له وجې په خیمو کې وختيري بیخی ګرانه شوی.
ګرمۍ ډیره دو بل د هر شی تکلیف تا، د خطه وینځلې تکلیف تا، د مړۍ په خوله تکلیف تا، تخپلې سوله غوځې سړای خپل وطن شه په خپل کېر شه سنه مناوي او چې تو کو هغه سنه مناوي
زه خو تیر ولې ایم باندې چې خو بیماری تیر کړی دی یو ریشا ندی مخه تیر کړی دی شله غام دی یو غام کنه دی لینا پیغلی دی سکول نشتا تم څه سیک نه ټیم تیر کې جی به مجبوری دی دا شکر الله تعالی دا ونا جوړ کړی دی مو غریبونه دی پورا تو لاش پاو ریس دلې ونه نوستای صدر تا جاګو کا چې دا مشرف یی چې سر انسان فوکا انسان یې مګر نه یې
مردا جی غونډ پر انډری دا تم بیون میں سارا ٹچ لگا ولی دی او دا جی دمرا خلق په تکلیف شه دی حد نه زیات چې دا خلق وی چې مر زر نظر چې دی واپس کو مر خپل وطن ته چې لوټی مر حکومت نه دغه اپیل مې دا
د شمالي وزیرستان کډوال شوی اقلیتي برادری مشر خالد اقبال وای دوی نور په خیمو کې د بنو د ګرمۍ زغملو تاب نه لري
دا چک چک خلک ته دي کنه ډېره خبره کو چې دا مې کړی دی حکومت دلې دلې زوی یې چې کای واورې خو نه خود وی ورزه خدا دازي تیرې کو چې دې تا پاتا ولاږي چې دا تا مینې کې څنګه سون تیرا ول شي ومش دا اپیل کای چې مش دا د مش خلک چې دي کنه هسپتال ول خلک چې د ممرم شاشه سپیپر چې دي کنه دی دا واپس کو دی غوړي چې مش دا واپس ول شي ته بدا غرمو شي خدا مارګ دا
په شمالي وزیرستان کې د کالونو نه آباد اقلیتي برادری یعنی هندو او مسیحي چې دوا کلاوډان دي د شمالي وزیرستان نه کډوال شوی دولت نه غوښتنه کړې چې د میران شاه او میرعلي کډوالو واپسی شروع شوه او زرګونه کډوال واپس تللی سو دوی د هم نور میران شاه او میرعلي ته ستانه کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د جنوبی وزیرستان له کنی ګرام نه به کورکل شي به ځینې کډوال اته کال وروسته خپل سیمو ته ستانه شوي دي. خو دغه ستانه شوي خلک شکایت کوي چې په دغه سیمو کې بنیادی سهولتونو نشتوالی له وجې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. مقامی اوسیدونکو له مشال راډیو سره خپل ستونزې شریک کړي چې تفصیلي سلام مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان تاریخی کلی کا نگرم تا ورا غلی کا بایلیون د رټو مشکلاتو او بشمیرا نمګړتیاو په وجه په بیرتا تګ لپ خور لپ شیمان دی. دوی یې چې کورونا موډنګ په بجاش په ورځ ته راو د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه بیخی به برخې یو. د اته کالا کا ډولاینا د ورځ کا نگرم تا په اول ځل واپس تللی زنه کا بایلیون په دغه بار یک شه مشال ریډیو تا په رنگ جاغ دلی دی
د مونو میراج برکی ده او میرا چرغلی د بجلی ده یه به ایسی بدی باس نشتا ده کنا کورینم تابا بار بود دی کنا ولی اون رو غلی ده بوڑا وڑ کی کنا ده نداری چه مجبوری چه واپاس لور چی کنا
نام میرا قدرت شا پیریا چه کم خالک رو غلی و واپاس ده دنگ نلور چه پده ایچی ده و سه دین کی ده شپی ده تراول وقت که نشتا کیت پا جمع تک شه پروتا بی چه روغل ماری و ده کلا مندولا کلا وینه مندولا ده راشن ایت تاریکا نشتا ده طول خالق پریشان
مکاناتی داغون بالکل ختم سوی تبادی برا حکومت عرض دائی چی دمیش پا حال بندی در حموکو تعلیم محادا صرف یه نوم دائی حقیقت پابندی نست دائی بجلی مشتا غر تکلیف دائی ولی تورا سپادو
دکا نگرم دکا بلیانو دیدگی حال نامه چه د سیمنا د کومی اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین مسعود خبر که اغه لوز وک چه د کنیگرام پر شامل د سولی وزیرستان اغا ټول سیمه چرته چه نوی نوی کډول کا بالون واپس تللی دی د مشکلاتو نیمګړتیاو او غشتنو نه بزنن د کومی اسمبلی په بجټ اچلاس شي حکومتي چارواکي په تفصیل سره خبر که
دا کنه څه دې نمائندان شتا دا یزه ده خبر شتا اوز را صدلا ای لدای تو اونن هم د مو د بجټ ایش لای او د کین ګورم سره ملحقه علاقې دی ماکین دا پیاز دو دوا تو دو چتوم رہا علاقے کو لاوشوی دی دے دے رتول خلق دے درد تکلیف او دے دے مشکلات نہ خبر یا دا ټول مشکلات ان شاء اللہ تعالی ز بیان کا
بل طرف تا دے کا نگرم کا با یانو کلا کا غورا وکڑا چکا حکومت دے دو پر جا غ جونا و نگر اول بیا با میجا مجبور وو چکڈ بیرتا بار کڑو او دے خپل بدالے نہ با بین الملی ادارے خبر وو سیلاب مسعود مشال ریڈیو کانی گرم سویلی وزیرستان
مشال اړه ته تاسو غوږی درنودونکو د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو خو اوس وخت شبې د غرمې دولس نیمه بجې له پامیر ساحل نه د خبرونو لنډی زور په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د سولې کولو لپاره د چا مشورو ته ضرورت نه لري. زاخیلوال د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرونی او څرګندونو په تناظر کې بیګا مشال راډیو ته وویل کله د افغانستان په سوله کې د اسلام آباد لیوالتیا زیاتیږي نو دا ښه خبره ده. د بلوچستان حکومتي ویاندوای په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضد وژر عملیات پیل کړی. انوار الحق کاکړ تیر مازیګر مشال راډیوټویل د کوټه لا کالج پرنسپل امان الله سگزی تر وژنو وروسته د صوبایي کابینه په غونډه کې پریکړه وشوه چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره عملیات اړین دي. په کوټ کې پر دښمنانو د ډزو او بیا وروسته له پولیسو سره پنخته کې دوه کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي. د کوټ پولیسو ویاند فضل نعیم بیگانه وخت مشال راډیوټویل په خشپې محل په میروزیو کې شوې ده. له شمالي وزیرستان به کور کړل شوی ایسویان او هندوان وای حکومت دی له نور ول سره دوی هم خپل کلیو کورونه تواستوي. په دوی کې ځنو تیر مازیګر مشال راډیوټویل په بنو کې د وسیدو سم ځای نه لري. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي عمومي څارونکي جان سوبکو ویلي د وسلوالو بریدونو زیاتېدو په هغه هیواد کې شوی پرمختګ له ګواښ سره مخامخ کړی دی. امریکای ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته د هیلری کلینټن نوماندې ملاتړ کړی دی. هلته بل نوماند برنی سینډرز ویلي خپل کمپین ته دوام ورکوي. سینډرز ویل د هیلری کلینټن لخوا د ګوند نوماندې ګټلو پر اعلان سربیره به په جولای کې د ډیموکرات ګوند ملي کنونشن ته ورځي. د کیمیا نړیوالې اتحادیه ویلي په وروستیو کې دوه موندل شوي عناصر به د روسیې پلازمینې او یو روسی ساینس پو په نوم نوموي. د آیوپک په نوم دا نړیواله اتحادیه د عناصرو په دوري جدول کې د نومونو نومونو او علامتونو تعین کوي. د خبرونو لنډیز مو پامیر ساحل نه اوریدلو. درنو ودونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبریالی رابع اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې ملک د قانون جوړولو نه پس هم د غیرت په نوم وژنې غوندې جرمونو مخنیوي ونه شو. ادارې وایي اګر چې د حکومت لاړه په قانون کې سخت سزاګانې تجویز شوي دي خو د دې باوجود دا سلسله روانه ده. ادارې وایي کې د غیرت په نوم وژنه یو داسې مسله ده چې پکې نه صرف د خاندان خلک شریک وي بلکې دې کې ککړ هم وي. په کار خدا وه چې په داسې پیښو کې ککړ خلکو ته د عبرت لپاره سخت سزاګانې ورکړې شوې وي. ادارې زیاتوي په تېره یو میاشت کې دوه المناکې پیښې وشوې، یو په لاهور او بله په ابټآباد کې، چې هغه نه صرف قانون نافذ کوون کې ادارو بلکې د ټولنې لپاره هم لمحه فکریا ده. ادارې وایي پاکستان کې د غیرت په نوم د وژنې سلسله روانه ده او د سخت قانون سازۍ باوجود هم دا سلسله نه ودرېږي. ادارې په وینا د یو سروې تر مخه تیر کال سل جنکې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دې لړ کې ضرورت دا ده چې اول د پلرې پرتو سیمو کې د جرګې نظام ختم کړی شي او داسې جرمونو خاتمې لپاره د فوري اقدامات اوچت کړی شي، ځکه چې یوه مهذبه ټولنه د داسې پیښو اجازت نشي ورکولی. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د روژې میاشت کې سخت ګرمۍ سره د بجلۍ په لوډ شیډنګ کې اضافي اولس په احتجاج مجبوره کړی دی. د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې اولس د بجلۍ د لوډ شیډنګ خلاف په سړکونو راوتې دي. ادارې مخکې لیکي چې د بجلۍ کمښت 15,000 میګاواټه پورې رسیدلی دی. او بلخوا د اوبو او د بجلۍ وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي په دې خبرې ټینګ دی چې ملک کې چرته هم غیر اعلانیه لوډ شیډنګ نه کیږي. ادارې په وینا چې په لوډ شیډنګ قابو موندل د بجلۍ د نظم ادارې یا د بجلۍ تقسیم کوونکي کمپنیانو په دایره کار کې نه ده، دا یو قومي مسله ده چې په اعلی سطح د هوارولو ضرورت لري. ادارې وایي وای دا حقیقت تسلیم اول پکار دی چې اوړی موسم اچانک ناراضی د بجلی د لوډ شیډنګ لپاره د مخکنه انتظام نه دی شوی. دا شان د بجلی بل نه ورکوونکو خلاف کاروایی هم د بجلی د نظم ادارې د وابډه ذمېواري ده. بل جمع کوونکي خلکو ته 48 ګنټې لوډ شیډنګ د برداشت کولو حکم صرف دی لپاره دی چې د هغوی په علاقه کې ځینې خلک بل نه ورکوي. ادارې اخیر کلي کې که دا سلسله هم داسې روانه وي او د دې مسلې حل روم نه ځي نو صورتحال نور هم خرابېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دروندونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د ډیپلوماټ مجله کې ایران ځکه له افغان طالبانو سره پټ اړیکې پالل چې په کابل کې تهران پلوي حکومت لیدل غواړي او ګڼي چې کېدی په راتلونکي کې طالبان د ملي حکومت برخه شي. بل پلو وال سټریټ ژورنال لیکي طالبان پر لویو لارو سفر کوونکي خلک ځکه تختوي او وژني چې د ولسمشر اشرف غني حکومت کمزوري وخی. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
د ډیپلوماټ مجله لیکي دا چې ایران ولې د طالبانو سره پټې اړیکې پالي د دې خبرې یو شمېر لاملونه شته. لومړی دا چې ایران د افغانستان او پاکستان پر پوله د داعش وسله والې ډلې له موجودیت ویره احساسوي. تر اوسه پورې واضح نه ده چې د اسلامي دولت وسله واله ډله تر کومه حده پورې په سیمه کې موجودیت لري، خو دا خبره جوته ده چې نوموړې ډله هڅه کوي په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. دویم لامل یې دا دی چې د طالبانو سره د ایران اړیکې په سیمه کې د امریکا پر شتون پورې تړلې دي. ایران تل په دې خبره نارامه و چې د دوی په ګاونډ افغانستان کې د امریکا حضور ولري. دریمه وجه دا ده چې ایران د افغانستان پر راتلونکو حالاتو پانګه اچونه کوي. دوی ګڼي چې کېدای شي طالبان پر راتلونکي کې په افغانستان کې په ملي حکومت کې برخه ولري، نو دوی په کابل کې د تهران پلوي حکومت غوښتونکي دي. او سلورم دلیل دا دی چې ایران فکر کوي د افغانستان په شخړه کې دوی یو طرف تکړل شوی دي او د دوی په مقابل کې نورو هیوادونو لکه پاکستان، سعودي عرب، امریکا او چین له طالبانو سره پټې اړیکې پیل کړې دي. نو د دغو او ځینو نورو دلایلو له مخې ایران هم د افغانستان په چارو کې علاقه ښیي او له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. بل پلو وال سټریټ ژورنال په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لخوا د ولسي خلکو پر تختونې یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی د افغانستان په لویو لارو د خلکو تختونه او وژنه د افغانانو په منځ کې اندېښنې راپاروي چې ګواکې حکومت د خلکو ساتنه نشي کولی او دوی دې د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ نه ډډه وکړي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي طالبان د ولسمشر غني د حکومت کمزوري کولو په موخه جګړه کوي. طالبانو له اپریل میاشتې راهیسې خپل پسرلنی عملیات پیل کړي. دوی په کابل او ولایتونو کې د ترسره شوو بمي بریدونو مسؤلیت قبلوي، خو د امریکا په ملاتړ کې افغان ځواکونو د دوی هغه هڅې شنډې کړي چې د کندوز ولایت د بیا نیولو او یا هم د هلمند ولایت د نیولو لپاره یې پیل کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال لړیو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو، امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره د هیلری کلینټن د نوماندۍ ملاتړ اعلان کړی. نوموړي تېره ورځ د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ نوماندۍ په موخه له کمپاین کوونکو هیلری کلینټن او برنی سانډرز سره ولیدل. اوباما په خپل ویډیو پیغام کې ویل هیلری کلینټن د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره غوره انتخاب دی او ساری نلری. فرشته جرازه نور معلوماتو سره.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیره هیلری کلینټن د جمهوری ریاست لپاره غوره کاندید وبلله او مبارکي
ورکړه.
زه پوهیږم چې دا کار څومره ګران دی، نو له دې کبله باور لرم چې هیلری کلینټن به یې ډیر ښه پر مخ بوزي. په حقیقت کې زه فکر نه کوم چې تر اوسه به د ولسمشرۍ لپاره دومره مناسب کاندید پیدا شوی وي. اوباما پرون د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې د کلینټن له رقیب برنی ساندرز سره وکتل. اوباما له ساندرز سره تر کتنې وروسته وویل چې د کلینټن د کاندیدۍ په اړه هیجاني دی او له هغې سره په انتخاباتي مبارزو کې د ګډون لپاره شیبې شمیري. په تاسو کې هغه کسان چې زما د فوق العاده تجربې له پیل راهیسې راسره ملګري واست باید خبر شئ چې نور زه له هیلری کلینټن سره ولاړ یم. د امریکا ولسمشر له سپینې ماڼۍ په ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو، هیلری کلینټن او برنی ساندرز وطنپال امریکایانو بلل چې د خپل هیواد پر پیاوړتیا په دې هیواد کې د عدالت پر تامین او د امریکا د راتلونکي لپاره د ښو شرایطو پر برابرولو ورته فکر کوي. په همدې حال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره ډیموکرات کاندید برني ساندرز پرون له ولسمشر اوباما سره د خپل لیدنې په اړه خبردارانو ته وویل چې خپل کمپاین به جاری وساتي. که څه هم هیلري کلنټن ادعا کړې چې د جمهوري غوښتونکي ګوند له لورې د کاندیدۍ حق ګټلی، خو ساندرز وویل چې د ډیموکرات ګوند ملي کنوانسیون ته به ولاړ شي. په دې غونډه کې به د امریکا ډیموکرات ګوند د جمهوري ریاست لپاره خپل وروستی رسمي کاندید غوره کړي. برني ساندرز همداراز ټینګار وکړ چې د امریکا پر اقتصاد، مطبوعاتو او سیاست به د یو شمېر میلیونرانو د کنټرول د پای ته رسولو لپاره مبارزه جاری وساتي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش، پلنډو سپو دولس زره یو سل دیرش، پنځل زره درې سوه شپېته، پنځل زره اووه سوه شپېته، او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اورېدلی شي.
مشال لیدو تاسو غوږی درنو ودونکو، ل پاکستان خبریدونکې ایکسپریس ټریبیون او رسپانه لیکي ل یوی مودې رئیس د امریکا بارونو چارو وزارت د خبرې تکرار پیل کړي چې په هیوادونو کې د درغلي زیاتېدل د ترهګرۍ لامل کیږي. په لیکنه کې راغلي ل 1978 لسیزې رئیس په پاکستان کې هر فوجي او ملکی حکومت د اداري فساد ختمولو ژمنه کړي، خو په هغه هیواد کې درغلي یا کرپشن نه دی کم شوی. د لیکنې مهمه برخه هارون باچا دروروي.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکنه وایي د امریکا خارجه وزارت په دې ورستیو کې دا خبره په زور او شور سره راپورته کړې چې ګواکې د نړۍ په هیوادونو او ټولنو کې اداري فساد او د رشوت راکړه ورکړه د ترهګرۍ پیښو لامل کیږي. د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې د اداري فساد ضد کمپاین لومړیتوب ترلاسه کړی او ورته د جمهوریت د پیاوړي کولو د یوې مهمې وسیلې په توګه کتل کیږي. د لیکنې تر مخه په دې کې هیڅ شک نشته چې اداري فساد چې هر چرته ډیریږي د ټولنې لپاره ناوړه عواقب له ځان سره لري. دا نه یوازې د یو هیواد د وګړو ترمنځ د وسایلو د ناسم او غیر مساوي ویش خبره ده، بلکې همدا اداري فساد دی چې په یو ریاست او یا هم ټولنه کې د ناانصافۍ د نظام د یوې مهمې برخې په توګه مخته راځي. لیکنه کاږي اداري فساد یا کرپشن ته د یو تعریف مندلو پر وخت د دغه پدیدې نه یوازې اقتصادي بلکې سیاسي او عقلي اړخونه هم باید وڅېړل شي. دا په دې معنی چې ټولنې باید د ادارو د پیاوړتیا کار ته لومړیتوب ورکړي او د کرپشن د ستونزې د له منځه وړلو لپاره ټولنیزې ذمهواری په ګوته کړي. لیکنه وایي د پاکستان خبره کوو نو د اتیایم لسیزې له کلونو را په دې خوا پر دې سربېره چې هر ولسی او پوځي حکومت د کرپشن د خاتمې خبره کړې، دغه هدف لا هم ترلاسه کړل شوی نه دی. په پاکستان کې چې کله هم نوې حکومت راغلی، د خپلو سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره یې د اداري فساد ضد شعارونه او پروګرامونه راوړي دي، خو په دغه لړ کې په عملي توګه هیڅ هم نه دي کړي. د دې کار خطرناکې پایلې دا راووتې چې هغه سیاسي او حکومتي خلک چې رشوتونه یې اخیستي ول او څه ورته ونه ویل شول، نور خلک یې غلا غلطۍ کولو ته تشویق کړل. د لیکنې تر مخه دا موضوع هم باید په پام کې ونیول شي چې هم د امریکا د کورنۍ امنیت ضرورتونه وو چې د نړۍ په یو شمېر برخو کې د سخت دریځه او ترهګر خوځښتونو جوړېدو لامل شول. په لیکنه کې د جنوبي اسیا د هیوادونو په تیره د پاکستان مثال ورکړل شوی چې مشرانو یې څنګه مهمې قومي ګټې د موږ په لو په دام له لاسه ورکړې. یا بیا په افغانستان کې د روسي ځواکونو له ماتې وروسته په هغه هیواد او همداراز پاکستان کې افراطي نظریو څنګه پرمختګ وکړ. په لیکنه کې د امریکا د پخوانی دفاع وزیر رابرټ ګیټس له کتاب څخه یو خبره راغستل شوې چې نوموړي ویلي اسلام آباد او واشنگټن د اویایمې لسیزې په کلونو کې همکارۍ پیل کړې چې په سیمه کې مجاهدین پیدا کړي. هم د ګیټس په خبره لسیزې وروسته نړۍ ولیدل چې پاکستان بدل شو او سیمه د افراطیت او ترهګرۍ په څیر له ستونزو سره مخامخ شوه. لیکنه زیاتوي د ګرد نړۍ پوځونه به په خپلو جګړو کې د غیر ریاستي عناصرو کارولو ته همداسې دوام ورکړي. دا یوازې یو هیله کېدای شي چې په پاکستان کې به د کرپشن ضد مبارزه مخته ولاړه شي په هغه طریقه نه چې امریکا یې غواړي، بلکې د هغه ضرورت پر اساس چې پاکستانی وګړي یې لري.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟
جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
درنو درکو په خوست ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام لپاره نوې دوه پوړي زودانه جوړ شوې ده. د ولایت چارواکي او سیدونکو وای په اداري کمپلیکس کې د ودانې به نه یوازې د چارو پر مخ وړلو کې اسانه پیدا کړي بلکې وخت به هم بچ کړي. دا ودانې د کلو پرمختیا وزارت جوړ کړي او باندې شاوخوا 14 ملیون افغانۍ لګښت راغلی دی. نجیب الله الوخیل نور معلومات سره.
د خوست د اداري کمپلیکس په محبته کې د ملي پیوستون د پروګرام لپاره د نوي دوه پوړیزي ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې د ملي پیوستون سیمه ایز مسؤل اسدالله سلیمی مشال رډیو ته وویل چې د دوی ادارې په خوا د ښار په کرایي ودانیو کې فعالیت لاره. د ده په خبره هر کال به د تدارکاتو د قانون سره سم د ودانۍ نوی قرارداد کوو او د کوچکشۍ پر مهال به یې نه یوازې یوه اندازه فرنیچر له منځه تلل بلکې په دې سره به یې ډېر وخت ضایع کېده.
مونږ په ښار کې یو کرایي کور کې وسیدو مو هغه کوچکشي یو تعمیر نه بل تعمیر ته مونږ به فرنیچر هم ده ځای کېدو او د بل خوا مونږ وخت ځای کېدو. یو داسې اساسي تعمیر مونږ نه لرلو چې مونږ ټول مشکلات کې حل شوی وای. خوشبختانه مونږ داسې یو تعمیر و سیختن یو چې ان شاء الله مونږ ټول ضرورت په دې کې رفدي او د یو خانه مونږ هغه کومه د میاشتنۍ کرایه چې مونږ تعمیرات ته ورکوله هغه مونږ سپما کړه دولت بودیجې لپاره.
خوست والی حکم خان حبیبی د دې ودانۍ د کارونو د لګښت کیفیت او څرنګوالي په تړاو داسې وویل:
دغه پروژه د 12.1 میلیون افغانۍ په لګښت باندې تقریبا د یو نیم کال په موده کې چارې بشپړې شوې او دغه پروژې په ګټه اخیستنې سره او په تکمیل سره به د ملي پیوستون د ادارې او د ریاست په چارو کې لاسمخت او سمون راسي.
خوست والی وړاندې وویل چې دا زموږ د کلیوالي پراختیا شوراګانو هغه ځای دی چې خلک ورسره همیشه سروکار لري. بلخوا د خوست قومي مشران هم د حکومت او غیر حکومتي ادارو لپاره د داسې ودانۍ شتون ګټور بولي. قومي مشر محمد علي زدران وایي چې دا ودانۍ د مامورینو سربیره د مراجعینو لپاره ډیره په سهولت کې ده.
دولتي ودانۍ د خلکو لپاره د مراجعینو لپاره او د خپل د دولت د مامورینو لپاره یو ډیر لوی سهولت دی، ځکه چې کشر خاوي دولتي تعمیر ولري، میز ولري، چوکۍ ولري، همداسې کارونه او مشکلات حل کیږي، کارونه ښه پرمختګ.
د خوست د چارواکو په وینا چې په تېرو 12 کلونو کې د یاد ولایت په 1140 کلیو کې د ملي پیوستون برنامې پلي شوي او په دې کلیو کې 2520 پروژې بشپړې شوي چې 2,209,000,000 افغانۍ پرې لګښت شوی او 2,8,540 کورنۍ ورڅخه مستفیدې شوې دي.
درنو دونکو د مشال لړۍ خبرونه ته تاسو غوږی. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان د اسلامي نظریاتي کونسل رول ته کتنه کړي. ورسپانه لیکي په رستیو کې د بیلابیلو مسلو په اړه د کونسل تر دریزونو رستو د اړینه ده چې د دې حکومتي مشاورتي ادارې په جوړښت کې بدلون وشي. په لیکنه کې ځینې وړاندیزونه هم شوي دي چې په اړه یې ولیها میرزاده معلومات راکوي.
ڈان رسپانه لیکي په پاکستان کې د کورنی تشدد په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا شیرانی پر وړاندیزونو د راپورته شوې مسلې حل دانه دي چې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي راپاسي او یا په سوشل میډیا پر بحث وشي. رسپانه لیکي د بیلابیلو مسلو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل له نظریې دا څرګندېږي چې دا یو تنګ نظره ډله ده. په سکولونو کې د ماشومانو ټکول، په کم عمر کې ودونه روا ګرځول، په تعلیمي ادارو کې د جینکو او الکانو د یو ځای تعلیم حاصلولو او په دفترو کې د ښځو د کار کولو مخالفت کول یې یو څو مثالونه دي. اوس دغه کونسل د ښځو بنیادي حقونو خلاف خپل وړاندیزونه ورکړي دي. رسپانه لیکي د اسلامي نظریاتي کونسل دغه کوششونو ته په کتو وخت په وخت د ډلې د موجودیت په اړه بحثونه راپورته شوي دي. رسپانه د کونسل اختیارات د پارلمان د حقونو په وړاندې تجاوزات بولي او ختمول یې ضروري ګرځوي. خو د رسپانه په خبره د کونسل د تحلیلېدو هیڅ امکان نه څرګندېږي، ځکه چې نه حکومت دې ته تیار ښکاري چې د مذهبي سختدریزو د خوشحالولو نه پشا شي او ټولنه هم دا منلو ته تیاره نه ده چې د کونسل لخوا د دوی راتلونکي ته څه نقصان ورسیږي. رسپانه لیکي د یو سیکولر پاکستان لپاره چې ریاست او مذهب پکې لیو بل نه بیلوي، دا ضروری ده چې د اسلامي نظریاتي کونسل جوړښت بیا وشي چې دا ډول ترې اولس پاسل مانا کې ګټه پورته کړي. ورځپاڼه هغو اصولو ته بیا کتنه لازمي ګرځوي چې له لارې یې د کونسل د غړو او چیرمین انتخاب کیږي. ورځپاڼه لیکي د کونسل مشر باید یو عالم وي چې د پاکستان ټولنیزو او اقتصادي مسلو باندې هم پوهه لري. د دې ترڅنګ د علماو انتخاب باید د روایتي او ترقی پسند نظریه لرونکو دواړو ډلو نه وشي. په کونسل کې د خزینه غړو شمیر هم سیوا کول ضروری دي چې پکار ده د ټولو غړو په دریو کې یوه برخه وي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسې غوږی د چهارشنبه په ورځ د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په قومي اسمبلی کې وینا کوله چې د تحریک انصاف غړي ډاکټر شیرین مزاری یې پر ضد نارې وهلې. په غبرګون کې یې خواجه آصف ځینې الفاظ استعمال کړل چې د اسمبلی سپیکر له متن څخه وویستل او نامناسب وګرځول. دا نه به پیښه نه وه، بلکې له یوې مودې راهیسې د پاکستان ځینې سیاستوالان په پارلمان کې په جلسو کې او په خبري غونډو کې یا خو کنځلې کوي او یا بدردی وي. پامیر ساحل په خپل رپورټ کې د دې سیرلو هڅه کړې چې د سیاستوالانو ناشایسته ژبه د سشي ښکارندوی کوي. د چهارشنبه پر ورځ د قومي اسمبلی سپیکر د تحریک انصاف ګوند یو مشر ډاکټر شیرین مزاری په اړه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف استعمال کړي الفاظ له کاروایي څخه وایستل، خو خواجه آصف له بخښنې غوښتو انکار وکړ. له څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې ځینې سیاستوالان په جلسو کې، په پارلمان کې او د خبري غونډو پر وخت ځینې داسې ټکي کاروي چې نور سیاستوالان یې نازیبا او ناشایسته بولي. ځینې سیاستوالان خو په خپلو ویناګانو کې بد رد هم وایي او ان کله ناکله ښکنځل هم وکړي. د پاکستان په سیاست کې د دې ډول الفاظو استعمال د څخ کارندوی کوي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې سیاست کوي او څو ځلې د پارلمان غړي له منتخبیتو سره پر لوړ پوړو عہدو کار کړی دی. شیرپاو مشال راډیو ته ویل د پاکستان پخوانی او اوسنی سیاست چې پرتله کوي، نو ورته ښکاري چې د اوسنی سیاست معیار ټیټ شوی دی.
سیاسی پارٹی دا کوشش کی چې اچھا سره وسایل دی پیسې دی هغه ځان ته راست کی او الیکشن چې کیږي نه په پیسو باندې زیات انحصار یو وسایل باندې زیات انحصار اوس چې موږ ګورو نو هغه سنجیدگی پاتې نشوه مشرانو کې په منتخب نمایندګانو کې.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وای په پارلمان او جلسو کې د ناشایسته کلماتو استعمال د ګوند غړو او مشرانو له سیاسي روزنې سره تړلی دی.
دا رمضان ټول په سیاسي مشرانو باندې دی او په لیډرانو باندې. یو وخت د پاکستان په سیاست کې ویل وی نمونه د موجوده لیډرانو نه ډېر ویل وی لیډرانو، خو د هغې په وخت کې دا قسمه تلخی، دا قسمه رویه او دا قسمه انداز سیاست قطعا نو. نن د بدقسمتۍ نه د پاکستان په سیاست کې داسې رویه او داسې طرز سیاست او داسې انداز بیان خلکو خپل کړی دی چې د هغې په وجه باندې دا معاشره متاثره کی.
خو د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او سینیټر اعتزاز احسن په پارلمان یا په جلسو کې د ناشایسته الفاظو استعمال دومره جدي ستونزه نه بولي او وایي د وینا په جوش او جذبه کې کله کله داسې کیږي. د خواجه آصف او شیرین مزاری پیښې ته په اشاره زیاتوي.
داسې پیښې په هر پارلمان کې کیږي. دا ځل یوازې دا وشول چې سپیکر باید د دفاع وزیر ته خبرداری ورکړی وی او هغه وخت یې هغه ته ویلي وی چې بخښنه دې وغواړي. که هغه معذرت نه کاوه نو باید یې له غونډې څخه ایستلی وای. خو داسې پیښې په پارلمان کې کیږي، د وینا په جوش او احساساتو کې کله کله خلک له ځینې حدونو اوزي.
د قومي وطن ګوند او عوامي نېشنل پارټۍ مشران دریځ لري چې سیاسي او نظریاتي اختلاف پر خپل ځای، خو د پارلمان غړي او سیاسي مشران باید د ولس پر مسالو او د هغو د هواري پر لارو چارو بحث له دلیل او منطق سره وکړي. دوی ټینګار کوي چې سیاستوالان چې پر یو بل شخصي حملې کوي او بد رد وایي نو دا د سیاست وقار او ارزښت کموي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړ ته تاسې غوږې د نوودونکو د خبرونې اخري رپورټ ته ستاسې پام راګرځوم. د خیبر مازور کرکټر شیر علي افریدي په اړه پر مشال راډیو د رپورټ تر خپرېدو وروسته اوس هغه ته یو نوې او جدید مصنوعي خپه ورکړل شوې ده. افریدي وایي د دې خپې پخپی تر لګولو وروسته یې منډه هم چټکه شوی او ډیر په اسانۍ سره خپل لوبه کولی شي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی باډی سره تعلق لرونکی 22 کلن کرکټر شیر علی افریدی یوې مصنوعي پښې سره لوبه کوي او د مزدور کسانو په کرکټ کې یو تیز بالر دی. شیر علی افریدی وایي چې کله د لوبې په هکله په مشال ریډیو ویبپاڼه او فیسبوک پاڼه باندې رپورټ خپور شو، نو د لندن اور سره د ضیاء الحق په نوم یو تن رابطه وکړه او یو جدید مصنوعي سپورټي پښې ورته راولېږه.
اول خو چې ما کما آی سی آر سی ولا یو عام خپا استعمال ولا هغه کې مل ډېر مشکلات وو. یو خو مشکل دا و چې ډېره درانه وه. مشال ریډیو وجنه مولا چې کوم یو ماډرن لیک دی یو کې طرف نه راغلو، هغه کې اوس ډېر ښه محسوس کوم. مولا کومه دا خپا ملو شوه دا ماډرن خپا، نو مو منډه وسه ډېره زیاته ښه شوه تیزن شوه وسرا. یو خو دا چې کوم ډېره سپکه دا مولا خپا، او دا چې کوم کله جامپ و هم بالنګ کې نه مولا دانه چې کوم ډېر مدد ملو شو نه مولا جامپ. مخکې خو د مو یو سال او دوه دېرش سپیډ وو، او اوس به زه ان شاء الله چې خپل مهنت پہ کوم او خپل پریکټس پہ کوم جاری به ساتم، دا سره به زه ان شاء الله یو سل سال وخت لپاره زه خپل سپیډ رسوم چې خپل د قوم نومه او د خپل ملک نومه چې کم دی کنه روشن کړم.
نو موږ زه ته وی چې دای ډیر ارمان وو چې دغه جدید سپورتي مصنوعي پخه کې لو بو کړی، خود دې د اخستو وسی نه لرلو.
نو مو دا ډیر یو خواهش مې و چې ارام زم دا استعمال کوم. زه یو کلاډیم کلاډی پیسه د استعمال کوم او د مو سره مو هر څه ټیک شي. ما برداشت کولای نه شو چې ما دومره پیمنټ را کړه وای. بیا چې کله مشال ریډیو ما باندې یو کلیپ جوړ کړو، هغه وجنه چې کوم دی بیا دا ډیرو خلکو وکړه مو ویډیو، نو هغه وجنه بیا مولا د انګلینډ طرف نه، انګلینډ کوم ډاکټر زیاد هغه طرف نه مولا دا خپا چې کوم دی پرووایډ شو، او مولا چې کوم دی انګلینډ طرف نه رول کړه. بیا
د پیښور په جمخانه کرکټ میدان کې د شیر علی کرکټ کوچ سید حشمت علی شاه وای
د جون کې هجی پدلون به دا سره لو چې د سپیډ مخ کې 140 خپې کې خپې تکلیف ورته نه ملایويږي. زه نارمل انسان پرنګ رواني سودانه مې سوسه چې زه ډیسیبل یم. موږ په اسلام آباد کې ال پاکستان ډیسیبل ټورنمنت شو او پېښور نمائندګي د کړې د موږ ټلې چمپیون پاتې شو.
په پېښور حیات آباد کې د مصنوعي ازاو روختون پیپوس یو ډاکټر شیرشاه خان د شیر علي د جدید مصنوعي سپورتي خې په حق لا وای.
دلته چې کوم مصنوعي خپې نو هغه کې اغم رخو بیان نه وي. خدا کوم خپې چې د تراله ان شاء الله دا امید لرم چې دا بدته ډیر اسانتیا پیدا کی. ځکه چې د دې کې چکم ایڈجسٹمنټس هم پکې ډیر کیږي او د دې چکم فیچرز یې تاسو وګورئ نو دا د سپورتس او د اتلتیک اکټیویټیز لپاره چې کوم بالکل فټ ده.
یاد دی وی چې د شیر علی پردیپ خا په 2 کال عمر کې هغه محل کټ شوی و چې د سختو بارانونو لوجې پرې په باړه کې د کوټې چتر پرې وتلې وو او خپې مازور شوی و.
او
Sadiqi